دا ګروای چې لا هم شپږ زره کانټینر مالونه چې ډیره خوراکي توکي دي په دغه هیواد کې بند پات دي او افغانستان ته د راوړلو د پاره نه پریږدي. په کندهار کې د سوداګرو د ټولنې مشر اجی رحیم الدین غوای د دغه توکو لویه برخه درمل او خوراکي توکي جوړوي. دی وایي هلته هوا ګرمه ده چې د دغه توکو ډیره برخه د خرابېدو په حال کې ده چې له امله یې و سوداګرو ته درون زیان اړولی.
متاسفانه زموږ د دغه حوزې جنوب شپږ زره کانټینر په فیلن ولاړ. سریات غذایي مواد دی، ډېر کمې دوایي او دا نور مواد دی. هلته زموږ مال بند دی. پاکستان خپل هم د مرچ پر مرچالان کړی دی او هم سربیر پر هغه هلته ترانسپورت نسته چې زموږ مال بار کړي. دا اوس په کراچی بندر کې څلوېښت درجې حرارت دی. هلته چې یوه کانټینر دوا هلته یوه هفته پاتسي دا خپل خواص له لاسه نه ورکوي.
سوداګر زیاتوي د پاکستان دولت یوه او بله بهانه ورته کوي. په ګمرکونو کې یې ورځنی محصول هم ډیر کړی چې د تیرو درو میاشتو راهیسې د یوه کانټینر پر سر درې سوه زره پاکستانۍ کالداري اخیستي.
دا یوه میاشت کېږي چې ما د کانټینران له برونه اخیستي دي چې نن سبا به ستا کانټینران بارېږي. د هغه څخه تر اوسه پورې یو کانټینر زما د نه دی بار شوی. انسیبه به موږ موټران نه لرو. د بهر موټر چې دی راغواړي د بازار ده په دوې میاشت کې دی ته کرایه نه ورکوي، نو هغه خو زما جنس نه شي بارولی.
لکه څرنګه چې تاسو خبر یاست چې دا کانټینران بند دي، ورځ په ورځ د دغه نرخونه خوراکي موادو دواو نور داسې ضروري موادو خوراکونه ورځ په ورځ مخ ته ځي. تر یو کاټن غوړو قیمت شپږ دېرش سوه بیا ولاړې پنځه زرو څلور سوه ته. که چیرې دا کانټینران دغسې دوامداره بند سي صفاته سي دا شاید نور هم پسې لوړ سي. دا زموږ ستاسې اقتصاد ته یو غټه ضربه ده چې ورکول کېږي.
په کندهار کې د سوداګرۍ د خونو مرستیال انجینر عبدالباقي د سوداګرو یادې ستونزې مني. نوموړی وایي د دغه توکو بندېدل د خوراکي او نورو شانو بیې هم لوړې کړي دي.
یو خو پر عمومي قیمتو باندې تاثیر کړی، د بلې خوا زموږ ګمرکي عواید، زموږ مالیاتي عواید دا ټول شان تقریبا د قلت سره مخامخ کړي دي. او په زمن کې دغه اموال چې راتلل د جه سره موټروانانو، د جه سره مزدورکارانو، د جه سره دوکاندارانو، هغه چکنه خلک چې دي دا ټول ورسره اخته. په زمن کې هغه خلک یعنې د بیکاري کچه هم لوړه شوې ده.
د کندهار سوداګر پر داسې مهال دغه ستونزې یادوي چې یوه میاشت وړاندې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د افغان سوداګرو مالونو ته د تګ اجازه ورکړې ده.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
معلم ګل خان د وردګ ولایت د چک ولسوالۍ څخه لیکي. د چک ولسوالۍ د 20 کیلومتر سړک په خولو کار چې شپږ کاله ووتل نیمایي هم نه دی جوړ شوی. وایي زمنګ غږ مربوطو چارواکو ته ورسوي. نو دا دی هیله منیو چې چارواکي ستاسو غږ واوري. احسان الله متوکل د کندز ولایت نه وایي السلام علیکم. وعلیکم السلام. وایي زه د یو افغان په صفت د حکومت نه دا هیله کوم چې که واقعا غواړي چې په هیواد کې امن راولي او په خپل دردیدلي ملت کې محبوبیت پیدا کړي، نو اربکیان دې بېوسلې کړي او اداري فساد دې له منځه یوسي. ګل عمر د شینوارو څخه لیکي. د شینوارو د دوو قومونو ترمنځ د ځمکې په سر شخړه لا اوس هم دوام لري او حکومت د دغه مسلې د حل لپاره هیڅ مثبت اقدام نه کوي. ټول ښوونځي او روغتونونه بند دي. دواړه قومونه سپکې او درندې وسلې استعمالوي. پروانه خبرونه کې د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو، خو تر هغې د مخه وروستي راپور. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې شیرین عبادی وایي د ایران په جنوب د خوزستان ولایت د اهواز په ښار کې لږ تر لږه دولس تنه سنیان د جمعې په ورځ د امنیتي ځواکونو او حکومت ضد اعتراض کوونکو ترمنځ په نښتې کې وژل شوي دي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی څخه اورو.
دا خبره شیرین عبادی د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنری ته په خپل لیک کې کړې ده. د ایران جنوبي ولایت خوزستان د تیلو غنی زیرمې لري او اکثر اوسیدونکي په خټه عرب دي. د میرمن عبادی په وینا په احواز کې صلحا او کسان د جمعې په ورځ د سنیانو په ضد د تهران د حکومت لخوا د تبعیضي چلند په ضد د سوله ییزې مظاهرې لپاره راغون شوي وو. د شیرین عبادی په لیک کې راغلي چې د مظاهره کوونکو په ضد د امنیتي قواو په حمله کې لږ تر لږه دولس تنه وژل شوي، شلتنه زخمیان دي او لسهاو تنه نور نیول سوي دي. شیرین بادی په ایران کې د سنیانو په وړاندې د حکومت پر چلند په انتقاد کې ویلي. هغه ایرانیان چې عربي وایي په ایران کې د اسلامي جمهوریت د تشکیل په تیرو دوه کلونو کې له بې عدالتۍ څخه کړیدلی دي او سخت زیات تبعیض ورسره شوی دی. په ایران کې د عربانو په وړاندې له توکمیز تبعیض سره د مبارزې د ادارې رئیس یوسف عزیزي چې مقر یې په لندن کې د ازادي راډیو ته وویل چې دغه سوله ییزه مظاهره په هواس کې له عربو ایرانیانو سره د موجود فرهنګي اقتصادي او سیاسي تبعیض په ضد وه.
اینها میخواستند علیه تبعیض نژادی، تبعیض فرهنگی.
دی وایي دې کسانو غوښتل چې په خپلو حقونو تاکید وکړي او هغه ورځ ولمانځي. د بشری حقوقو د مدافعین او د نوبل د سولې جایزې ګټونکو شیرین بادی په داسې حال کې په ایران کې لسنیانو سره د حکومت پر چلند انتقاد کوي چې په دې ورستیو کې د تهران رژیم په زغرده د بحرین په سنی حکومت انتقاد وکړ چې د اکثریت شیعاګانو په ضد یې له زیاتې قوې څخه کار اخیستی دی. له سوریه پرته چې د تهران د رژیم له نږدې ملاتړو او ملګرو دی، ایران په ورستیو کې په منځني ختیځ کې د ټولو دیموکراسي پلوه ولسي اعتراضونو ملاتړ کړی دی. د ایران دولتي مطبوعاتو په لومړیو کې په هواس کې وروستۍ نښتې له نظره وغورځولې، خو د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس په پیښه کې د یو تن د وژل کېدو او د یو بل د زخمي کېدو خبر خپور کړ. په انګلستان کې د بشري حقوقو د څارنې د یوې ادارې مسؤلینو ګارډین رسپانې ته ویلي چې په هواس کې د وروستۍ سوله ییزې مظاهرې ګڼ شمېر ګډونکوونکو دا خبر تایید کړی چې حکومتي ځواکونو پر سوله ییزو مظاهره کوونکو ډزې کړې او دولس تنه یې وژلي دي. په ایران کې د بشري حقوقو او اقلیتونو د حقوقو د دفاع سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د نیول شویو اعتراض کوونکو برخلیک نه دی څرګند او حتی دا هم نه ده معلومه چې دغه کسان چیرته لېږدول شوي دي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. د دې بیا هم تاسو ورکو شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه موږ در رسیدلې دي. هم در تاسو کولای شي چې بیا هم ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوي عزیزان ولټوي. خو له تاسو څخه هیله کوو کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ په خپل تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام